د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو د انندې اتوار ورځ 2019 کال د جولای 14 نیټه دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام 15 می او په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د ډیو خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې به په دې خبرونه کې تاسو ته تفصیلي ریپورټونه وړاندې کوو خو لاول خوښ شي سر ټکو ته
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته د پولیو څلور نوې پیښې رامنځته شوي او دا ډول هلته سرش کال د پولیو د ناروغانو شمیر 15 ته رسیدلی دی په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د پولیو د خورېدو لوی علت د مور او پلار له اړخه و ماشومانو ته څاڅکي ورکولو څخه انکار دی
په پیښور کې د ټول ملک نه راغلي وکیلانو یوې غونډې کې د سپریم کورټ قاضیانو جسټیس عیسا او جسټیس آغا پرزت د ریفرنسونو ختمولو غوښتنه کړې دوی د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر پرزت لګول شوي تورونو لري کولو او د هغوی پروډکشن آرډر جاري کولو غوښتنه هم کړې
وکیلانو ته داسې عدلیه نه ده منظوره چې د اختیار واګې د بل قوت په لاس کې وي
او په امریکا کې به د مهاجرت مامورین له نن څخه د هغه کډوالو د نیولو عملیات شروع کوي چې په لا قانونه توګه هیواد کې میشته دي صدر ټرمپ ویلي په میلیونونو کسان به نیول کیږي خو چارواکي وایي 2000 کسان یې په هدف دي
سر ټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته د پولیو څلور نورې پیښې رامنځته شوې چې له لوري به یې سږ کال هلته د پولیو د ناروغانو شمیر 15 ته رسېدلی دی په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې یوه بیان د ډاکټر امتیاز ډیوه ته ویلي دوه پیښې په خیبر پښتونخوا او دوه نورې په پنجاب ایالت کې رامنځته شوې د ده په وینا په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د پیښو شمیر 16 دی ډاکټر امتیاز ویلي حکومت به سبا د جولای په 15 نیټه د ملکنډ او هزار ډیویژن په سیمو کې د پولیو د مخنیوي لپاره درې ورځنی کمپاین شروع کوي او هڅه به کوي چې یو ماشوم هم له څاڅکو څخه پاتې نه سي په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان هغه یوازې دوه هیوادونه دي چیرې چې د پولیو ناروغي لا تر اوسه شتون لري
په پیښور کې د ټول ملک نه راغلي وکیلانو یوې غونډې کې د سپریم کورټ قاضیانو جسټیس فایز عیسا او جسټیس کے کے آغا پرست د ریفرنسونو ختمولو غوښتنه کړې تیر شپه ناوخته یوې غونډې په موقع ټول وکیلان په دې نظر وو چې د جسټیس عیسا او کے کے آغا پرزد مقدمې د هغه طاقتونو یو سازش دی چې په ملک کې آزاد عدالتي نظام نه غواړي دغه کنونشن د پی ټی ایم مشرانو د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر پرزد د لګول شوي تورونو لري کولو او د هغوی پروډکشن آرډر جاري کولو غوښتنه هم وکړه حمید الله په لن تفصیل راکړي
په پیښور های کورټ کې د هیواد د تمام برخو نه راغلي وکیلانو کنونشن د خالد ماسوتن پورې دوام لرلو د وکیلانو د تمام سازمانونو مشرانو په سپریم جوډیشل کونسل زور راوړو کچري حکومت د جسټس فایز عیسا او د سن های کورټ د جسټس کے کے آغا پرزد داخل شوی ریفرنسونه واپس نه اخلي نو سپریم جوډیشل کونسل دې دغه ریفرنس یې منسوخ کړي کنونشن په داسې نه کولو په ټول هیواد کې د وکیلانو د احتجاج دړه ورکړه د سن بار کونسل ایگزیکٹیو کمیټه ممبر امان الله یوسفزی وویل وکیلانو ته داسې عدلیه نه ده منظوره چې د اختیار واګې د بل قوت په لاس کې وي
ریموټ کنټرول د جوډیشل چاہیے وو دې هم برداشت کړی اگر ان دو جسټس کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہی مشرف جس طرح بہت سارے مقررین نے کہا کہ جائے پناہ نہیں ملے گی
د یادو ججانو پر ضد سپریم جوډیشل کونسل د خالی په ورځ درېمه اورېدنه هم کړې ده وړاندې احتجاج کوونکو وکیلانو ته د سپریم جوډیشل کونسل مشر او د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا ویلي وو وکیلان دې په دې حکومتي ریفرنسونو د ججانو نه د انصاف د فیصلې تمه وکړي د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او ډیو نیوز په خبر
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
هندوستان به سبا د دوشنبه پر ورځ شپږمې ته یو میشن استوي او کچېری کامیاب سونه هندوستان به د نړۍ له هغه څلورو هیوادونو څخه سي چې سپوږمۍ ته د تحقیق لپاره میشن استولای. تر دې وړاندې امریکا، روس او چین سپوږمۍ ته په بریالیتوب سره خپل میشنز استولې دي. د دغه میشن اصل ازموینه به 500 ورځې وروسته شروع کیږي کله چې د سپوږمۍ په جنوبي برخه نه استوکي. دغه برخه ته تر اوسه یو هم هیواد خپل میشن نه دی استولای. ساینس پوهان وایي د سپوږمۍ جنوبی برخه په زړه پوری ده په دې چې هلته د اوبو امکانات لیدل کیږي.
پاکستان او هندوستان په دې رضا شوي چې د کرتارپور راهداري سره تړلو مسلو باندې کار نور تیز کی. دغه د دغه راهداري د لارې به پاکستان کې د سیکانو مقدسو ځایونو ته هغوی د بې د ویزې راتلی شي. په دې لړ کې نن د اتوار په ورځ د دواړو ملکونو د سترې کچې پلاوو لیدلي او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې کړي. د پاکستان د پلاوی مشري کوونکی محمد فیصل خبری کانفرنس ته ویلي دوی د ډیرو مسلو حل موندلی او حتمی لوزنامې ته رسیدو نه مخکې به یو بل سره بیاینی. محمد عالمگیر نه پلنډ تفصیل اورو.
پاکستان او هند د کرتارپور سرحدي پوله په سمدستي بنیادونو د پرانستلو لپاره یو بل ترزا خودلې. دوه خواوې په دې هم رضا شوي چې د هند راتلونکي سیکانو ته په دې سیمه خپل مذهبي ځایونو ته د دورې لپاره د ویزې شرط هم ختم کړي. د پاکستان او هند علاقه چې وفتونو د واهګه په سرحدي پوله په دې غرض د اتوار پر ورځ یو بل سره ملاقات کړي. د دې ملاقات وروسته د پاکستان وفد مشري کوونکي محمد فیصل ویل قریبا ټولې مسلې هواري شوي او لوزنامې لا اخري شکل ورکول لپاره به بل غونډه پکار وي. هغه ویل مونږ ډیر په تفصیل سره په دې موضوع باندې خبرې کړي او لوزنامې لمغو یو شکل ورکړي. مونږ په دې هم رضا شوي یو چې د 1550 کال دستورو لپاره د کرتارپور لار خلاص کړو. د سکه مذهب پاکیدا د دې مذهب بنیاد ایښودون کې بابا ګورو نانک د خپل ژوند اخیرنی وختونو کې دلته یو ګوردواره جوړ کړی و او دا ځای آباد کړی و او داغه د 1550 پیدایش ورځ په مناسبت هندوستان او پاکستان کرتارپور سیمې ته د رسایي ورکول غواړي.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
په امریکا کې به د مهاجرت او ګمرکاتو مامورین لنن څخه په ټوله هیواد کې د هغه کډوالو د نیولو عملیات شروع کوي چې له امریکا څخه د ایستلو امر ورته شوی. صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ د دغه عملیاتو پخلی کړی و او زیاته توجه به یې په شیکاګو، لاس انجلس او نیویارک کې میشته سلهاو لا قانونه کورنیو باندې وي. د مهاجرت او ګمرکاتو د ادارې مرستیال مشر میتیو البان ویلي چې د دوی مامورین به زیاتره د مرکزي امریکا وګړي په هدف کوي چې عدالتونو کې عریضې کړي وي. د صدر ټرمپ د اعلان هرکلی هغه امریکایانو کړی چې نوموړي ته رایه ورکړې وه خو ډیموکراټانو دغه اعلان رد کړی او ورته غیر انساني عمل یې ویلي دي. صدر ټرمپ په ټویټر ویلي په میلیونونو هغه مهاجرین بنیول کیږي چې په لاقانونه توګه امریکا ته راغلي وو خو د مهاجرت چارواکي وایي یوازې 2000 کسان به په هدف وي.
د هانګ کانګ سره لګیدلې د چین په پوله نن د اتوار په ورځ په زرګونو مظاهره کوونکي راغونډ شوي وو. پولیس مظاهره کوونکي خورولو دپاره په هغوی سوټي او د مرچکو ګیس استعمال کړو. په هانګ کانګ کې د مشرۍ کیری لام لخوا منظور کړی شوي د لانجمن قانون پر ضد د دې باوجود هم مظاهرې لا روانې دي چې دغه قانون تیره هفته ځنډول شوی. دوی د قانون پر ضد د مظاهره کوونکي په هانګ کانګ د چین زیاتېدونکي اثر نه فکرمند دي. دوی غواړي چین ته د قانوني کاروایی په لړ کې د خلکو د حوالګۍ لانجمن قانون دی مکمل ختم کړی شي او کیری لام دی استعفا ورکړي.
د امریکا لپاره د برتانیا په خوانی سفیر په دې باور درلود چې د ایران له نیوکلیایي تړون څخه وتل د پخواني صدر باراک اوباما پر ضد د صدر ټرمپ ډیپلوماټیکي زیان رسونه وه. د کیم داروش د افشا سوي یادښتونه نن یوې برتانوي ورځپاڼې میل چاپ کړي. تیره اونۍ دغه ورځپاڼې د صدر ټرمپ په اړه د سفیر داروش ځینې نور افشا سوي یادښتونه چاپ کړي وو چې پکې نوموړي صدر ټرمپ ته بې استعداده، غیر محفوظه او نالایقه ویلي وو او دا چې د هغه انتظامیه فعاله نه ده. داروش د پټو معلوماتو له افشا کېدو وروسته له خپل منصب څخه استعفا ورکړه. صدر ټرمپ هغه ته ډېر کمکله ویلي وو. او په امریکا کې د طوفانونو ملي ادارې نن ویلي چې د بیري نومي د تودوخې طوفان د 15 کیلومتره پر رفتار په لویدیځ لوزیانا ایالت باندې تیریږي او دا چې ژوند ته خطر رسوونکي سیلابونو او بارانونه به له ځان سره راوړي. اداره وایي د توپان له امله به په جنوبي او مرکزي لوزیانا کې له 15 څخه تر 30 سانتي متر پورې بارانونه وي او په ځینې برخو کې به 50 سانتي متر پورې بارانونه اوریږي. د دې ترڅنګ په میسي سي پي کې به هم له 10 څخه تر 40 سانتي متر پورې باران وي. په نیو اورلینز کې چارواکي وایي هلته له تربون څخه کډه سوي 400 کسان پر ځای کړل سوي دي. په 2015 کال کې د کترینا په نوم توپان نږدې 1300 کسان وژلي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ده کډر منوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښی استا او سه هم ستاسو په امره ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته د پولیو څلور نور پیښې رامنځته شوی او دا ډول هلته سش کال د پولیو د ناروغانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارواکي وایي د پولیو د خورېدو لوی علت د مور او پلار لاړخه و ماشومانو ته څاڅکي ورکولو څخه انکار دی. تفصیل ورباندې احسان محمد خان په دې ریپورت کې راکوي.
په پاکستان کې د پولیو سلور نورو پیخو وروستو د غمجموعي شمیره 15 سلیخ ته رسیدلې چې یوازې په خیبر پختونخوا صوبه کې 15 دیرش ماشومان د دغه ناروغۍ ښکار شوي. په خیبر پختونخوا صوبه او نوې ورګډي شوي سیمو کې چې دغه شمیره تیر کال یوازې 8 وه، خو د روان کال په یوه میاشت کې د پولیو ناروغانو شمیره تر 15 دیرش رسیدلې. په دغو کې د خیبر پختونخوا په تورغر ضلع کې 15 ماشومان د پولیو وایرس اغیزمن کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو مخنیوي لپاره ټاکلې ویان ډاکټر امتیاز ډیو نیوز ته ویلي. په ملکنډ هزاري سیمه کې د 15 جولای نه درې ورځې د پولیو پر ضد کمپاین روانولو لپاره تیاریانی نیولې دي. د پوینا د دغه کمپاین مقصد د پولیو وایرس نورو سیمو ته خورېدو لار نیول دي. په دې اکله نوموړي زیاته کړه خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیو تر ټولو زیات شمیره 15 په بنو ډویژن کې خودل کیږي او د دې ورستو د تورغر ضلع د چرتچې د وړاندې د پولیو وایرس نو موجود، خو هم سګنی کال په دغه یو میاشت کې 15 ماشومان پولیو اغیزمن کړي. ډاکټر امتیاز ډیو نیوز ته ویلي د دغه پولیو وایرس رسیدلو لوی وجه ماشومانو ته د پولیو ساز کې نو ورکول دي.
پولیو وایرس د خورېدو واحده وجه چې موږ یې هغه دغه چې موږ کم ماشومان پاتې شي، هغه کو په هر صورت کې پاتې شي، هغه کو مور پلان انکار وکړي او خپل ماشومان نه واکسینېټ کړي، که زموږ کمان هغه ځینې ته ونه رسېږي په کومه باندې هم په دې نه علاوه په دې کې څه دې نشي چې دا وایرس څه دې دې سروایو کیږي او په دې کې پاتې شي. خو دې کنټرول کول خو زموږ مقصد نه دی، زموږ مقصد دې وایرس ختمول او د وایرس ختمېدو لپاره دا ضروري دی چې زموږ سره ټول مور پلان او د کمیونټي چې څنګه دا زموږ دې
په 2019 کال کې چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیو یوازې یو ناروغه او د هغې وخت په قبایلي سیمو کې یو هم ناروغه نه و موجود، چې دغه کال پاکستان کې د پولیو ناروغانو مجموعي شمیره یوازې 8 ته کوزه شوې وه. د اتوار د ورځې د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د چارواکي لخوا تایید شوی د پولیو څلور نوې پیښو کې یو د خیبر پختونخوا په لکی مروت او یو بنو کې او دوه د پنجاب جهلم او لاهور څخه راپور شوی، چې د دې وروستو د پولیو د ناروغ ماشومانو مجموعي شمیره 15 سلیخ ته رسیدلې. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com. دا وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د برتانیې عالمی امدادي ادارې ډی اف آی ډی د هم د برتانیې په یو اخبار دی میل کې چاپ شوه هغه خبر او په هغه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز په موجوده مشر شهباز شریف باندې د پیسو د غبن تورونه رد کړی دی. ڈی ایف آئی ڈی وائی چې کمې پیسې پاکستان ته د 2015 د زلزلې نه پس د اسکولونو د جوړولو لپاره ورکړې شوې وي هغه په هغه صورت کې به ورکړې کېدې چې کله کار مکمل شوی وو، یعنی چې د کم مقصد د پاره به امداد ورکړې کېدو، چې کله هغه مقصد پوره شو بیا به پیسې ورکړې کېدې او د دې پورا جاچ شوی وو او د دې پورا تفتیش شوی وو، د هغې نه پس دغه پیسې ورکړې شوې وي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ چې ډیلی میل سر ویلی دی او کوم تورونه د پی ایم ایل ان مشر شهباز شریف باندې لګولې دي، رابعه پیرن رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې شریف کورنۍ د نائب لاړخه د یو شمیر مقدمو سره مخ ده، د برتانیې ورځپاڼې ډیلی میلز دا وکړي چې شهباز شریف د برتانیې لاړخه پنجاب ته ورکړول کېدونکې 50 کروڑه پاونډ مرستې څخه په میلیونه پاونډ غلا کړي او په غیر قانوني توګه یې بیرته برتانیې ته خپل اکاونټس ته لیږلې دي. بل پلو ته مسلم لیگ نواز ډلې پر شهباز شریف لګول شوي دغه ټول تورونه رد کړي او ویلي چې دغه رپورټ ته وزیر اعظم عمران خان د ویان شهزاد اکبر په وینا خپور کړی سوی او د دې مقصد د قاضی ارشد ملک د ویډیو څخه د خلکو پام ګرځول دی. د برتانیې ورځپاڼې ډیلی میل خپل خپور کړی رپورت کې دا وکړي چې د برتانیې وګړي افتاب محمود چې د منی لانډرینګ په مقدمه کې دا وخت برتانیې په زندان کې دی، ورځپاڼې سره مرکه کې د خبره منلې چې شهباز شریف زوم علي عمران ته 300,000 پاونډ ورکړی سوی او ګمان ګرځول کیږي چې په دغه کې د برتانیې د حکومت لاړخه زلزلې زپلو خلکو ته ورکړې سوي مرستې پیسې هم شامل دي. ورځپاڼه وایي چې د مرستې دغه پیسې غلا کړې سوي او په لکونو پاونډز برمنګم ته لیږل سوي او برمنګم څخه دغه پیسې د شهباز شریف برتانیې کې اکاونټس ته لیږل سوي دي. د برتانیې ورځپاڼې دا هم داوا کړې چې کال 2003 کې په برتانیې کې د شریف کورنۍ اساسي 1,500,000 پاونډ وي، چې کال 2014 کې دغه اساسي 600,000 پاونډ ته رسیدلې دي او دغه پیسې د شهباز شریف کور وداني بچو او د زوم بانک اکاونټس ته منتقل کړې سوي دي. خو د شهباز شریف زوی سلمان شهباز چې دا وخت په لندن کې دی دغه ټول تورونه رد کوي. په پاکستان کې هم د مسلم لیگ نواز ډلې ویان دی مریم اورنگزیب ویلی،
اس سټوري کی شروعات ہے جو ڈیلی میل میں پلانٹ کرائی گئی اور شہزاد اکبر صاحب نے کرائی گئی اور
دغه رپورٹ په ڈیلی میلز کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استاذی شہزاد اکبر په وینا خبر کړی سوی دی. دا هم ویلی چې د دې هر څه باوجود به د قاضی ارشد ملک د ویډیو د خبرېدو پر معاملې سترګې نسی پټې دی. بل پلو ته د وزیر اعظم ځانګړي استاذی شہزاد اکبر ویلی چې د منی لانډرینګ دغه تورنتنان په برتانیې کې دي، برتانیې په بیلابیلو کچو مرسته کړې او غواړي چې دغه تنان ته د رسیدو اجازه هم ورکړي سي.
پاکستان تو پہلے سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے برطانوی حکومت سے کہ اس میں ہمیں تفتیش میں بھی معاونت فراہم کی جائے، جس میں ہمیں بالکل نیشنل کرائم ایجنسی کافی معاونت فراہم کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان ملزمان تک بھی رسائی دی جائے جو بڑے آسانی سے برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تفتیش کا حصہ نہیں بن رہے اور کل پروسیکیوشن میں جانا ہے.
دا وخت کامی احتساب ادارے د نائب لاړخه پر یو شمیر سیاست مدارانو د منی لانډرنګ یا پیسې غیر قانوني لیندین په اړه مقدمې روانې دي. د شریف کورنۍ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا وخت د العزیزیه په مقدمه کې د وکاله سزا ورسته د لاهور کوټ لکبت جیل کې شپې سبا کوي. شهباز شریف خپله د یو شمیر مقدمو سره مخ دي. د دوی زوی حمزه شهباز دا وخت په بندیخانه کې دي. د دې نه علاوه د پیپلز ګوند مشران آصف علی زرداری او د هغه خور فریال تالپور هم دا وخت بندې ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
ٹویٹر @VOADIWA.
وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. او اوس هم یو بل رپورټ چې پرون دی یعنی د شنبه پر ورځ په ټولو پاکستان کې د تاجرانو د سازمانونو لخوا کار بندیز وو چې دا کار بندیز په ټوله هیواد کې د سازمانونو په وینا ډیر په بریالیتوب سره ترسره شوی دی. خو هم په عین وخت کې د تاجرانو ځینې مشران وایي چې د یو ورځې له کار بندي څخه د پاکستان و خزانې ته 50 ارب روپۍ تاوان رسېدلی چې پکې یوازې د کراچۍ څخه د 4 ارب روپیو زیان هم پکې شامل دی. تفصیل ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د یوې ورځې د کار بندیز له امله 50 ارب روپۍ نقصان شوی دی. خو مرکزی حکومت وایي د یوې ورځې په هړتال کې د 50 نه تر 30 ارب روپۍ پورې کاروبار اغېزمن شوی دی. تیره ورځ په ټول هیواد پاکستان کې سوداګرو په ګډه کار بندیز کړی وو او د حکومت نه یې په قومي بجټ کې د لګول شوي ټیکسونو د واپس اخستو غوښتنه کوله. د ټولو نه زیات نقصان د پاکستان په تجارتي مرکز کراچۍ کې شوی دی چې 4 بلین روپۍ خودل کیږي. د پاکستان د سوداګرو او دکاندارانو د اتحادیې مشر عتیق میر ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي په مجموعي توګه د 50 ارب روپۍ کاروبار اغېزمن شوی دی.
میرا اندازہ ہے کہ پاکستان میں جتنی ہر بڑے شہر میں ہڑتال تھی، چھوٹے شہروں میں بھی کاروبار بند تھا. جب کراچی میں 4 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے تو مجموعی طور پر 50 ارب سے زیادہ میرا تخمینہ کہ نقصان پہنچتا ہے.
پاکستان پہ ہر وڑو کی اور لوی خار کے کاروبار بند شوی وو. صرف پہ کراچی خار کے 10 ارب روپو کاروبار اغیز من شوی دی او پہ مجموعی توگا زما دا خیال دی چھے 50 ارب روپے نا زیاد نقصان شوی دی. چونکہ زیاد کاروبار پہ کراچی خار کی گی نو ددی زیاد نقصان کراچی ترسی. دا پاکستان سویلی برخہ دا بحیر عرب پہ غاڑا آباد دا کراچی خار دا پاکستان پہ اقتصاد کے دا ملا دا تیر کار لوبوی او زیاد تجارت ہم دا اوبو پہ ذریعہ د نړیوال نورو هیوادونو سره کیږي. د کراچۍ په بندرګاه د بهر هیوادونو نه راتلونکي شیان د ملک نورو برخو ته وړل کیږي چې ورسره د لکونو خلکو روزګار هم تړلی دی. بل اړخته د پاکستان د مرکزی حکومت د اقتصادي هلو ځلو وزیر حماد اظهر په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د یوې ورځې د کاروبار بندېدو سره د پاکستان د مجموعي آمدنۍ د 20% پورې اقتصاد اغېزمن شوی دی چې مالیات یې تر 30 بلین روپو پورې ښودل کیږي. عتیق میر امید څرګندوي چې راتلونکي اونۍ کې بعد د حکومت سره خبرې اترې یو ځل بیا پیل کړي چې دغه ستونزه هواره کړي.
حکومت مجبور ہے IMF کے پروگرام کے ساتھ جو قرضوں کی صورتحال ہے جو قسطیں ادا کرتی حکومت سود.
دیوائی حکومت د نړیوالې مالیاتی ادارې د شرطونو نه مجبور دی او دا خبره هم غلطه نه ده چې حکومت قرضونه واپس کول غواړي او مونږ دا نه ګڼو چې حکومت د دې ذمہوار دی. خو زمونږ هم خپلې مجبورې دي او مونږ غواړو چې یو داسې فارموله جوړ کړی شي او دغه ستونزه هواره شي. حکومت هم تیار دی او مونږ هم خبرو اترو ته تیار یو. زما دا خیال دی چې راتلونکي ونه کې به خبرې اترې مخ په وړاندې لاړې شي او د وړو سوداګرو دغه مسلې به حل شي. د پاکستان په اقتصاد کې د سند صوبا په خصوصي توګه کراچۍ یو بنیادی کردار لوبوي او د 50% نه تر 70% پورې ټیکسونه هم د دې خار نه ترلاسه کیږي. د ملک زیات تجارت او درآمدات او برآمدات هم د دې خار په ذریعه کیږي او بیا ورستو د ملک نورو برخو ته لیږل شي. د یوې ورځې په کاربندیز کې وړو سوداګرو د حکومت نه دا غوښتنه کوله چې د 50 زره روپۍ د خرڅ دپاره حکومتي د شناختی کارت شرط دې ختم کړي شي، په قومي بجټ کې د 10% GST واپس واخستی شي، د ټیکسونو د اخستو شرط دې د 50 لک روپۍ په ځای 2 کروڑ روپۍ کړي شي او د انکم ټیکس دپاره دې د 10 لک روپۍ په ځای 12 لک روپۍ شرط بحال کړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د ملکونو ترمنز شروع شوی مسلې ختمولو او د حل د پاره عالمی ادارې ICSID یو فیصله ورکړی ده، او په دغه فیصله کې په پاکستان باندې د ریکورډیک کیس په معامله کې د 15.9 بلیونه ډالرو جرمانه لګولې ده. دغه جرمانه به پاکستان ټیتیان کمپنۍ ته ورکوي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ چې په پاکستان باندې دغه جرمانه ولې لګول شوې ده او په کم سبب باندې به پاکستان د ریکورډیک په کیس کې دغه پیسې ورکوي، تفصیلي او سرنیز رپورټ د ډیوه خبریال ارشد حسین تیار کړی.
نړۍ کې د سرمایه کاری د چارو په اړوند د نړیوال بینک ادارې د ریکورډیک په قضیه کې پاکستان ته د کم شپږ ارب ډالرو د جرمانې سزا اورولې، او مطبوعات وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه قضیه د بد انجام د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو هم امر کړی. دا په داسې حال کې چې پاکستان د خپلو سختو اقتصادي ستونزو څخه د ځان ویستلو په غرض اوس د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور تړون کړی، او هم د دغه تړون په اساس پاکستان کې د سیوا شوې ګرانې او ټیکسونو په ضد پرون په ګرد هیواد کې تاجرانو هلتال هم کړی وو. د سرمایه کاری د چارو فیصله کوونکي نړیوالې ادارې پاکستان ته د جرمانې سزا پرون د خالی پروز اورولي او ویلي دي چې پاکستان به 0.08 ارب ډالر د تاوان او 1.8 ارب ډالر د سود په مت کې ډکوي. د پاکستان پر ضد دا قضیه یوې اطالوي کمپنۍ ټیټان د نړیوالې سرمایه ګزاري د چارو کمیته په کال 2019 کې وړاندې کړی و. دغه کمپنۍ د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کړې وه چې پاکستاني بلوچستان کې د سرو زرو او د تانبې د لټون لغوه کړي، چې لاملې کمپنۍ ته درانه زیانونه اوښتي، نو ځکه د پاکستان څخه د تاوان په توګه 1.3 ارب ډالر واغستل شي. کال 1993 کې د بلوچستان د هغه وخت اعلی وزیر نواب ذوالفقار مکسی بلوچستان کې د سرو زرو او د تانبې د لټون ټیکا د آسټرالیا یوې کمپنۍ PHP ته ورکړې وه. خو وروسته د بلوچستان حکومت ویلي وو چې دغه کمپنۍ د بلوچستان د حکومت سره د خبرو پرته یوې اطالوي کمپنۍ تیټان سره هم د سرو زرو او د تانبې د لټون تړون کړی وو، او د دې له کبله یې دا ټیکه هم منسوخ کړې وه. وروسته په کال 2014 کې د پاکستان د هغه وخت د سترې محکمې مشر قاضي افتخار چودھری هم د بلوچستان حکومت او د آسټرالوي کمپنۍ ترمنځ شوی د ریکورډیک تړون د ملکی ګټو پر ضد ګرځولې او دا یې لغوه کړی وو. قانون پوهان وایي هغه مهال چې کله سترې محکمې دا ټیکه لغوه کړې وه، نو ټولو ګڼل چې دا پریکړه د پاکستان په ګټه ده، خو وروسته ثابته شوه چې په اصل کې دا د پاکستان په تاوان وه. قانون پوه کامران مرتضی ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي اوس وخت راغلی چې د پاکستان عدالتونه او اسټابلیشمنت په خپل قانوني چوکاټ کې پاتې شي.
اب وخت آ گیا ہے کہ عدالتیں اور باقی ادارے بھی، جتنے بھی ادارے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کرتا ہوں، یہ تمام اپنی حدود میں رہیں. ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے اپنی حدود سے باہر جاتے ہیں. ہم سب بادشاہ سلامت، وہ اپنا اختیار، اپنا دائرہ اختیار یہ بھول جاتا ہے، اور اسی طرح سے چیف جسٹس صاحب اس وقت کے وہ بھی اپنا دائرہ اختیار بھول گئے.
ہوائی بائی چھ دا پاکستان عدالتونا او اسٹیبلشمنٹ پخپل آئینی چوکاٹ کی کار اکڑی، زکا چھ پا پاکستان کی دا واک پا کرسے ناس ہر تن زان یو بادشاہ گنی، او د هغه وخت د ستر عدالت مشر افتخار چودھری هم د خپل قانوني چوکاټه وتلې وو. مطبوعات وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ریکورډیک د قضیه د بد انجام د پلټنو لپاره د پاکستان اټارنی جنرال ته د یو کمیشن جوړولو هدایت هم کړی دی. ریکورډیک د بلوچستان په چاغي سیمه کې د یو وړوکي کلی نوم دی چې د ایران او افغانستان سره په پوله آباد دی. د راسرګندو شو معلوماتو په اساس په ریکورډیک کې د کمې درجې تانبې او د سرو زرو ذخیرې وجود لري. د پاکستان ډان رسپانه وایي چې د دې سیمې څخه هر کال 2 لک ټنه تانبا او 2.5 لک اونسا سره زر ترلاسه کیږي. دا په نړۍ کې د سرو زرو او د تانبې 5مه لویا ذخیره ګڼل کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ. فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، Instagram @VOA Diwa, or per YouTube VOA Diwa News.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کنا اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته د پولیو څلور نورې پیښې رامنځته شوي او دا ډول هلته سږ کال د پولیو د ناروغانو شمیر 15 ته رسېدلی. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د پولیو د خورېدو لوی علت د مور پلار له اړخه و ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو څخه انکار دی.
په پېښور کې د ټول ملک نه راغلي وکیلانو یوې غونډې کې د سپریم کورټ قاضیانو جسټیس فایز عیسا او جسټیس کے کے آغا فرصت د ریفرنسونو ختمولو غوښتنه کړې.
وکیلانو ته داسې عدلیه نه ده منظوره چې د اختیار واګي د بل قوت په لاس کې وي.
او په امریکا کې د مهاجرت مامورین له نن څخه د هغه کډوالو د نیولو عملیات شروع کړي چې په لاقانونه توګه هیواد کې میشته دي. صدر ټرمپ ویلي په میلیونونو کسان به نیول کیږي خو چارواکي وایي 2000 کسان یې په هدف دي.
سرټکی تاسو واوریدل خو ښه وسته خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته د پولیو څلور نورې پیښې رامنځته شوي چې دا ډول سږ کال هلته د پولیو د ناروغانو شمیر 15 ته رسېدلی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې یوه ویاند ډاکټر امتیاز جیوته ویلي دوی پیښې په خیبر پښتونخوا او دوی نورې په پنجاب ایالت کې رامنځته شوې. د په وینا په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د پیښو شمیر 6 دی. ډاکټر امتیاز ویلي حکومت به سبا د جولای 15 نیټه باندې د ملاکنډ او هزاره ډیویژنونو سیمو کې د پولیو د مخنیوي لپاره درې ورځنی کمپاین شروع کوي او هڅه به کوي چې یو ماشوم هم له څاڅکو څخه پاتې نسی. په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چیرې چې د پولیو ناروغي لا تر اوسه شتون لري.
په پیښور کې د ټول ملک نه راغلي وکیلانو یوې غونډې کې د سپریم کورټ قاضیانو جسټیس فایز عیسا او جسټیس کے کے آغا پر ضد ریفرنسونو ختمول غوښتنه کړې. تیره شپه ناوخته یوې غونډې په موقع ټول وکیلان په دې نظر وو چې د جسټیس عیسا او کے کے آغا پر ضد مقدمې د هغه طاقتونو یو سازش دی چې په ملک کې آزاد عدالتي نظام نه غواړي. دغه کنونشن د پی ټی ایم مشرانو او د قومي اسمبلی غړو موسین داوړ او علي وزیر پر ضد د لګول شوي تورونو لري کولو د هغوی پروډکشن آرډر جاري کولو غوښتنه هم وکړه.
هندوستان به سبا د دوشنبه پر ورځ سپوږمۍ ته یو میشن استوي او که چیرې کامیاب شو نو هندوستان به د نړۍ له هغو څلورو هیوادونو څخه سي چې سپوږمۍ ته یې د تحقیق لپاره میشن استولی. تر دې وړاندې امریکا، روس او چین سپوږمۍ ته په بریالیتوب سره خپل میشنز استولی دي. د دغه میشن اصل ازموینه به 5 ورځې وروسته شروع کیږي کله چې د سپوږمۍ په جنوبي برخه ناسته وکړي.
پاکستان او هندوستان په دې رضا شوي چې د کرتارپور راهداري سره تړلو مسلو باندې کار نور تیز کی. د دغه راهداري د لارې به پاکستان کې د سیکانو مقدسو ځایونو ته هغوی د بی د ویزې تلې راتلی شي. په دې لړ کې نن د اتوار په ورځ د دواړو ملکونو د سترې کچې پلاوو لیدلی او په یو شمیر موضوعاتو یې خبرې کړې.
په امریکا کې به د مهاجرت او ګمرکاتو مامورین له نن څخه په ټول هیواد کې د هغه کډوالو د نیولو عملیات شروع کوي چې له امریکا څخه د ایستلو امر ورته شوی. صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ دغه عملیاتو پخلی کړی وو او زیاته توجه به یې په شیکاګو، لاس انجلس او نیویارک کې میشته سلهاوو لاکانونه کورنیو باندې وي.
د هانګ کانګ سره لګیدلی د چین په پولا نن د اتوار په ورځ په زرګونو مظاهره کوونکي راغونډ شوي وو. پولیس مظاهره کوونکي خورولو دپاره په هغوی سوټي او د مرچکو ګیس استعمال کړو. په هانګ کانګ کې د مشرې کیری لام لخوا منظور کړی شوی د لانجمن قانون پر ضد د دې باوجود هم مظاهرې لا روانې دي چې دغه قانون تیره هفته ځنډول شوی. د دې قانون پر ضد مظاهره کوونکي په هانګ کانګ د چین زیاتېدونکي اثر نه فکرمند دي.
د امریکا لپاره د برتانیا پخوانی سفیر په دې باور درلود چې د ایران له نیوکلیای تړون څخه وتل د پخوانی صدر براک اوباما پر ضد د صدر ټرمپ ډیپلوماټیکي زیان رسونه وه. د کیمداروش د افشا سوي یادښتونه نن یوې برتانوي ورځپاڼې میل چاپ کړی دی. تیره اونۍ دغه ورځپاڼې د صدر ټرمپ په اړه د سفیر د روش ځینې نور افشا سوي یادښتونه چاپ کړي وو چې پکې نوموړي صدر ټرمپ ته بې استعداد، غیر محفوظه او نالایقه ویلي وو. خو صدر ټرمپ بیا هغه ته په جواب کې ډیر کم عقله انسان ویلی وو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو ته ډیوه خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه غوښی. په پیښور کې د ټول ملک نه راغلي وکیلانو یوې غونډې کې د سپریم کورټ قاضیانو جسټس فایز عیسی او د جسټس کے کے آغا پر ضد ریفرنسونو ختمولو غوښتنه کړې. دوی په یو کنونشن کې په یو خوله دا خبره کړې ده چې جسټس عیسی او کے کے آغا پر ضد مقدمې د هغه طاقتونو یو سازش دی چې په ملک آزاد عدالتي نظام نه غواړي. حمید الله په تفصیلي رپورټ راکوي.
په پیښور های کورټ کې د هیواد تمام برخونو راغلي وکیلانو کنونشن د خالد ماستن پورې دوام لرلو. د وکیلانو د تمام سازمانونو مشرانو په سپریم جوډیشل کونسل زور راوړو. کچري حکومت د جسټس فایز عیسی او د سن های کورټ د جسټس کے کے آغا پر ضد داخل شوی ریپرنسونه واپس نه اخلي نو سپریم جوډیشل کونسل دې دغه ریپرنسې منسوخ کړي. کنونشن په داسې نه کولو په ټول هیواد کې د وکیلانو د احتجاج دړه ورکړه. د سن بار کونسل ایگزیکٹو کمیټې ممبر امان الله یوسفزی وویل وکیلانو ته داسې عدلیه نه ده منظوره چې د اختیار واګي د بل قوت په لاس کې وي.
ریموټ کنټرول جو جوډیشل چاہیے وہ نہیں ہم برداشت کریں گے. اگر ان دو جسٹس کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہی مشرف جس طرح بہت سارے مقررین نے کہا کہ جائے پناہ نہیں ملے گی.
د یادو ججانو پر ضد سپریم جوډیشل کونسل د خالی په ورځ درېما اوریدنه هم کړې ده. وړاندې احتجاج کوونکو وکیلانو ته د سپریم جوډیشل کونسل مشر او د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا ویلي وو وکیلان دې په دې حکومتي ریپرنسونو د ججانو نه د انصاف د فیصلې تمه وکړي. خو کنونشن ته په وینا کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور وویل دلته په هیواد کې رنگارنګا ډرامې دویلې دلی او د اوسنی ریپرنسونو لوبا ډیرا بې وزنه ده.
کیوں کیا گیا, کیوں کروایا گیا, یہ سب سے بات ہے. لیکن آج ڈرامہ جس بوندے انداز سے کیا جا رہا ہے وہ اس کو بے نقاب کرنا ضروری ہے.
د وکیلانو د سازمانونو مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل خصوصا د جسټس فایز عیسی پر ضد داخل شوی حکومتي ریفرنس د آزادي عدلیه پر ضد د هغه قوتونو گزار دی چې په هیواد کې د آزادي عدلیه پر ضد دي او عدلیه محکومه ساتل غواړي. دا خبره جسټس ریټایرډ فخر النساء هم غونډې ته وکړه او ویل
کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں کھیلی, وہ فیصلے نہیں دیتی دے گی جو مرضی کے فیصلے آپ لینا چاہتے.
خود ہائی کورٹ دو ودانے سرسم پنشتر تالار کے ہم دو انصاف لائر سپورم لخوا یو زانگن ڈارا بدل شی ہوا. دو سپریم کورٹ بر ایسوسییشن مزمحال مشر خان افضل خان ایڈوکیٹ اویل دو ملک پر میڈیا کے دو وکیلان نمائندہ تنظیمون غگون خنور قبول کی گی. خود تحریک انصاف پلوی زنی وکیلان غگون تا زیور قبول کی گی.
ان کے جو چند لوگ ہیں ان کی دو آواز جو ہے جو ان کے ان کی وہ نکلتی نہیں ہے, لیکن میڈیا جو ہے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ ان کو دکھائیں, لیکن پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ کی آواز کو دبایا جائے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں.
بلخوا د وکیلانو د نمائنده کنونشن د یو بل قرارداد د لارې غوښتنه وکړه چې د محسن داوړ اولی وزیر پر ضد دی درج شوي کیسونه بیرته واغستل شي او د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي دی په پروډکشن آرډر د اسمبلی غونډو ته راوستل شي. کنونشن کې بل غونډه په 8 اگست په کوټه کې راوبلل شوه. دا غونډه به د کال 2018 کې په کوټه کې په 14 کې د وژل شوو وکیلانو د برسې د مراسمو پر ورځ وي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
دا وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ په امریکا کې د مهاجرت مامورین لنن څخه د هغه کډوالو د نیولو عملیات شروع کوي چې په قانونو توګه هیواد کې مشته دي. صدر ترامپ ویلي وو چې په میلیونونو کسان باندې ول کېږي خو چارواکي وایي 2000 کسان یې په هدف دي. نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید په دې رپورټ کې راکوي.
صدر ترامپ په خپل ټویټ کې ویلي د امریکا امیګریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ یعنی د مهاجرت او کسٹم قانون پر ځای کونکي اداري چارواکي به هغه په لکونو مهاجرین گرفتاروي کوم چې په ناقانونه توګه امریکا ته راغلي وي. خو دغه اداري چارواکي وایي د دوی هدف د 2000 ناقانونه کډوالو نیول دي. د امریکا امیګریشن اینڈ کسٹم ادارې موقتی مشر میتیو البنس وای په دغه چاپو کې به زیاتره هدف د منځنی امریکا نه راغلي هغه ناقانونه کډوال وي چا چې د مهاجرت په عدالتونو کې درخواست ورکړی وي. خغلی البنس وای د ادارې چارواکي به هغه ټوله کورنۍ گرفتاروي چا ته چې عدالت د هیواد نه د وتلو حکم ورکړی وي او کېدای شي چې هغه کورنۍ د یو بل نه بیلې کړلی شي څوک چې د اوسېدو او یا د سفر لپاره مناسب کاغذونه نه لري. د جمعې پر ورځ صدر ترامپ ویلي وو چې د اتوار د ورځې نه به دغه عملیات د امریکا لوی ښارونو لکه نیویارک، لاس اینجلس، شیکاګو او شیکاګو کې پیل کیږي. خو د میډیایي رپورټونو تر مخه د صدر ترامپ د ټاکلې شوې نیټې نه یو ورځ وړاندې په نیویارک کې د دغه ادارو چارواکو چاپې وهلې دي. د ډیوا خبریال فضل الله د رپورټ تر مخه 13 ورځ د شمالي امریکا سره تعلق لرونکي شل پورې ناقانونه کډوال د نیویارک ښار مینهټن کې گرفتار کړل شوي دي. دغه نه وړاندې سو سو واره صدر ترامپ په خپل الیکشن کمپاین او میډیا سره په خبرو کې ویلي وو چې د هغه انتظامیه به په خصوصي توګه هغه ناقانونه کډوال نیسي او د امریکا نه به یې اوباسي کوم چې په مختلف جرمونو کې ککړ پاتې وي. صدر ترامپ خپل الیکشن کمپاین په وخت دا لوس کړی وو چې په امریکا کې به ناقانونه کډوال نه پرېږدي. د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي او د صدر ترامپ زیاتره ملاتړو هغه ته هم په دې لوس باندې ووټ ورکړی وو او اوس د دغه ګام ستاینه هم کوي. خو د ډیموکراتیک ګوند پلویان د دغه عملیاتو غندنه کوي او دا یو غیر انساني ګام بولي. د امریکا د لوی خارونو اکثره میئر یعنی مشرانو چې پکې زیاتره د تعلق د ډیموکراتیک ګوند سره دی اعلان کړی دی چې د دغه خارونو پولیس به د مهاجرت او کسټم چارواکو سره کومک نه کوي او د خلکو د پوهې لپاره ځانګړي ټلیفونونه هم خلاص کړي چې کډوال د خپل حقوقونه خبر شي. د ډیموکراتیک ګوند مشرانو خو د کډوالو ته دا نصیحت هم کړی دی چې خپل کور دروازه دي د مهاجرت او کسټم چارواکو لپاره نه پرانیزي تر څو چې د دغه چارواکو سره د عدالت حکمنامه نه وي. د صدر ترامپ د دغه اعلان پر ضد 13 ورځ د امریکا مختلف ښارونو کې مدني فاعلینو احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. ځینې کارپوهان وایي چې د وخت نه مخکې د صدر ترامپ د اعلان له وجې زیاتره کډوالو ته د پټېدو موقع په لاس ورغلې ده او د کسټم مهاجرت د کسټم او د مهاجرت ادارې چارواکو ته به خپل هدف ترلاسه کول به مشکل وي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د امریکا د دفاع د وزارت لخوا جاری شوی رپورت کې ویل شوی دی چې د 2019 کال په لومړنۍ 15 میاشتو کې نیټو په افغانستان کې تقریبا 3,103 ولسی وجنو رپورت کړی دی او په دې کې زیاتره وجنې یا مرګ جوبلې هغه د تندرو لخوا په عملیاتو کې یا په حملو کې حملو په سبب باندې شوی دی. خو بیا د افغانستان په حواله سره دغه رپورت هم مخې ته راغلی دی. څېړنکاران دا خبره هم کوي چې په دې کې وجنې په افغانستان فوجونو لخوا چې کم د تندرو پر ضد عملیات کیږي په هغې کې هم شوي دي. په دې حقله څېړنکاران څه وایي تفصیلي رپورټ د آشنا خبریال حکمت سروش تیار کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هلی ځلې او سلام مشورې زیاتې سوي، ورسره په دغه هیواد کې جګړې هم زور اخیستي. د افغانس واکونو چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ملاتړ هم ورسره دی او طالبانو په بریدونو کې هر ورځ د ملکي مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو خبر ورکول کېږي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته د افغانستان د امنیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د جګړو له امله د 2019 کال په لومړیو 15 میاشتو کې 950 ملکي کسان وژل شوي او 2214 کسان زخمیان دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ مندنې ښیي چې یوازې په تیرو 10 ورځو کې 190 ملکي کسان وژل شوي او نږدې 300 زخمیان دي.
لبد مرغه په 2019 کال کې د افغان حکومت له لوري شپنی عملیات او هوایي بریدونه د زیات سولج په کې ډیر زیات ملکی خلکو ته صدمه ورسېدل. همدارنګه د سولې د خبرو د پایل سره سره وسلوال طالبانو هم په خپل بریدونو کې له احتیاط نه کار نه دی اخیستی. پر لپسې ځانمرګي بریدونه او په دغه ځایونو کې ځانمرګي بریدونه چلته ماشومان شزی او ملکی خلک واغوی ته صدمه اوښتی ده.
په قطر کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوی او د افغان استازو له ناستو تمه کېده چې پر اوربند به هوکړه وسي، خو داسې ونه سول. نظامي شنونکي وایي د جګړې ښکېل اړخونه هڅه کوي چې په جګړه کې فشار زیات او خپلو موخو ته ورسیږي.
که هدف واقعا د صداقت او د خبرو په لاس باندې راته کړي، نو بیا جګړې ته حاجت نه و، داسې عملیاتو ته حاجت نه و. اوس خو د جګړې د فشار په اساس باندې خپلو اهدافو ته ځان رسوي. نو وخت چې د جګړې د فشار په اساس خپل هدف ته ځان رسوي، دا به شدت پیدا کوي.
بلخوا تازه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړو استازو د افغان سولې په تړاو په درېمه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې پر دایمي اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ، خو طالبانو ویلي د اوربند په اړه له امریکایانو سره تر توافق ته رسېدو وروسته خبرې کوي.
تجمینونه او یا امضاوي دا هم په اتم پړاو کې دي. البته تجمینونه او امضاوي چې دي هغه شان دي چې هغه په امریکایانو پورې اړه لري. او دا پړاو چې تا یاد کوي لکه د اوربند خبره او ځینې ځینو نور د بین الافغاني ناشتې، هغه بیا په افغانانو پورې اړه لري. کېدلی شي چې هغه به بیا تر اتم پړاو وروسته وي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي دوی د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره خپل ټوله هڅه کوي، خو وایي دا چې ترهګر د عامو خلکو په کورونو کې پټیږي، له همدې امله ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د لوبو خبرونو ته، د کرکټ ورلد کپ لوبه روانه ده. یو اننګ ختم شوی دی. انګلینډ او نیوزیلینډ د یو بل سره په مقابله کې دي. وکیل خان موږ سره په سټوډیوز کې دی او د وکیل نبا تفصیل اخلو د دغه ورلد کپ د فائنل لوبې. په خیر راغلی وکیل خان.
ډیر مننه.
انګلینډ او نیوزیلینډ یو بل ته مخامخ دي. اوس پورې څومره لوبه وشوه، څومره رنزونه جوړ شو، څوک تکړه دی، څوک فیوریټ دی؟
شروع به هم دغه فیوریټ نه وکړو. دواړو ټیمونه چې کم دی نو مینوال دي او هغه مختلف دریزون لري، بیلابیل دریزون لري. زیاتره خلک په دې نظر دي چې دا کپ، دا ورلد کپ چې کم دی نو دا د انګلینډ وګټي. بل اړخ ته بیا نور خلک دا وایي چې نیوزیلینډ وګټي. نیوزیلینډ ټیم چې کم دی نو دا هغه چې کم لوبغاړي دي هغه وی هغه ته جنټلمنز ویل کیږي. زیاتره خلک دا په سوشل میډیا باندې دغه لفظونه استعمالي، جنټلمنز ان سنس چې کم دی نو چې دا شریفانان دي، جګړې نه کوي په ګراوند باندې. جګړې خو خیر بیا هم آی سی سی خپل
کار کوي،
کول دي او لوبه هم خپل لوبه کوي. مطلب دا دی چې غوره لوبه کوي. نیوزیلینډ چې سره هم میچ وینو خلک خو خوي ځکه چې دا د بیټینګ لاین اپ، بیا د بالینګ لاین اپ، نو په هغه بنیاد باندې خلک ډیر زیات خو خوي. خو بیا ډیر خلک دا هم وایي چې انګلینډ وګټي ځکه چې په دغه سیم په کمزې کې دا میچونه روان دي. بیا نن چې نه کوم میچ ته په لارډز کې دی نو اوس کرا شو د میچ تفصيلات ته فائنل دی دی فائنل تر رسیدل لپاره چې کم دی نو یوش مل لاستی بونو په کم کې چې زب نمونہ واخلم خپل اوریدونکو ته وویم چې هندستان پکې او آسٹریلیا پکې وا انگلینڈ او نیوزیلینڈ نن چې فائنل دی پاکستان هم پکې او سری لنکا ساؤت افریقہ بنگلہ دیش ویسٹ انڈیز او افغانستان دا ټول ټیمونه وتلی دغه دوه ټیمونه چې کم نن مقابله کوي فائنل نو دغه مقابله چې کم نن دی پکې ځان فائنل تر رسولې دی نیوزیلینڈ او انگلینڈ دا د خېلو په بنیاد باندې نیوزیلینڈ خپل لومبه بیټنګ نن کړی دی او باندې اننګ وشه څنګه چې تاسو هم ویلې مقرره 50 تورونه دي د 3.2 یا 2 رنزونو په هدف سره دی یو ور په بنیاد باندې یا په یو ور کې هغه دومره رنزونه کړی دي دوی یو 200 یو سل رنزونه کړی دي کم چې د اتو وکټو په ځان باندې په مقرره 50 تورونو کې سو شیبو کې بعد انگلینڈ ټیم روزی واپس دغه ای خپل اننګ کوي خپل بیٹنګ بکوي خو څنګه چې مونږ ولته په انگلینڈ کې بیا په دغه کې چې دغه سټیډیومونو باره کې مونږ ته پوسونه کړی خلکو سره خبرې کړي نو یا چې کرکټ کې کوم پوهان دي نو دوی دا وایي چې د ورلد کپ د لپاره 2019 چې کوم د آی سی سی ورلد کپ او د کرکټ نو د لپاره کوم دغه پیچونه جوړ کړی شوی دي د کوم باندې چې بیٹنګ کې پیچ هغه ځای چې کوم ځای کې بالران او بیټسمنان چې کوم دي لوب کیږي دغه پیچونه چې کوم دي نو دا د چکو چوکو د پاره جوړ شو دي مطلب پدی باندې بیټسمنان خرنزونه کوي د دې لپاره چې کم خلک راغلي دي چا ټیکټونه اغستې دي میچونه ګوري اغه انټرټین شي کله چې چکاو لګي خلک چیږي کنه سو کوته پوله او خوري سو کوته کم نه لکه دا غدا وکي ها اخر اكونه کنه یو دا بیسیکلی نن سبا چې کم سپورټس ته هغه خود یو دغه دا شکل هغه چې بزنس انټرټینمنت سره سره ور سره چې کم نه نو بزنس کاروبار هغه سیمه کې هغه علاقې کې کیږي خو بمبرا شو واپس د میچ تفصيلات او 201 سل وخت رنزونه دي کم چې آسان هدف ته دا د کرکټ په هانو مو ډیر خلک کما چې پوی دی دا یو آسان هدف ته کو د انگلینڈ بیټنګ لائن اپ چې کوم شروع لائن اپ ته هغه ناسافی پرې نه وته یا دغه شانتي داسې بدقسمتی پکې رانه لږ کم چې ویل کیږي نو دی چې کوم رنزونه کړی دی نیوزیلینڈ نو پدې کې ټول نه زیات رنزونه 55 رنزونه شوی دی هغه نیکولز کړی دی او د په وو یا بالونو باندې کړی دی پدې کې د سلور چوکی هم وخلی دی دین علاوه بیا وسل ویخ 15 دغه شانتي رنزونه شوی دی بیا بالینګ نه لپ تک مونږ راشو د بالینګ چې کوم د انگلینڈ دی نو انگلینڈ لخوا چې کوم زیات وکټې غسلې شوی دی هغه درې دی ووکس او دغه شانتي ورپسې کټ چې کم دینو دی درې درې وکټې غستې دي په دغه ټیم کې چې کم نو سوشه بو کې بعد انگلینڈ ټیم واپس روزي او دغه شانته خپل بیټنګ بکوي او دغه بیټنګ کې چې دوی سه هم صورتحال وې سس تفصيلات وي نو خپل اوریدونکو لیدونکو سره شریکو چې میچ سو کوم غټي خو بیا هم یو خبره ده په هر کلم چې لوب خبرونه مو چانه هم اورم کم چې پوه کسان دي نغې د نصیحت خامخا کوي نصیحت مطلب چې دا خبره خامخا کوي خپل اوریدونکو ته خپل لیدونکو ته چې لوب دا لوب ته لوب په نظر کتل پکار دي چې کم د جذباتي کېدل نه دي پکار دي چې کم دینو بیا د دوبې نه پس چې کم دینو په خصوصي توګه پښتنو سیمو کې خلک دځي کوي هغه دځي کوي یو ته خوشحالي بل طرف ته چې کم دینو د خلکو لپاره د غم سبب جوړي شي
بالکل لوبه دا او لوبه به هغه سو غټي چې سو کې په خطرې کې باندې وکی ډیر مننه
مننه
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 00 202 202 0503 فون وکي او موږ سره ملګری شئ
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو اوس هم زو د تیرا د ناوی ولورې ته چیرې چې کاروباریان او ځایي خلکو غوښتنه کړې ده چې هلته دې د موبایل ټلیفون طاقتور خدمات شروع کړل سي چې په ډیری داسې سیمې دي په تیرانا وکي چیرې چې د موبایل ټلیفون سیګنلې کمزور دي او خلک نسي کولای چې یا خپل خپلوانو سره او یا هم د کاروبار په اړه تماسونه ونیسي او هم دغه مشکل و سیلانیانو ته هم ورپېښ دي. ابراهیم شینواری په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې راکړی.
د خیبر ضلع تیره علاقه ته د مستک نه تر باغ مرکز د 110 کیلومتر نوی سړک جوړېدو او فعالکېدو سره دغې سیمې ته اوس په تګ راتګ کې تر ډېره حد اسانتیا راغلی. خو د تیره په زیاتره برخو کې اوس هم د موبایل فون یا ځمکې فون سهولت یا خو بیخي موجود نه دی، او چې چرته د موبایل فون سرویس موجود دی هلته یې سرویس یا د موبایل سیګنل ډېرې کمزوري دي، چې له وجې دغلته نه د هیواد نورو برخو یا د هیواد نه بر هر خارجي هیوادونو سره په رابطو کې ډېر مشکلات دي. د تیره باغ میدان مرکز او نږدې علاقو کې د کال 2015 نه پس د موبایل فون سرویس بحال کړای شو. دا غینه وړاندې به ځای اوسیدونکو په ځمکې ټلیفون کوم چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې یعنی پی ټی سی ال اړه خلګولې شو خپل ضرورتونه تر سره کول. د موبایل فون سرویس او دا غې سره تړلو مشکلات او ضرورتونو په حق له د باغ مرکز د تاجرانو مشر محمد شریف وایس اف امریکا دی وته یی
نو موبایل سرویس خو نن ورځ ډیر کمزورې دی، بس هلکا هلکا ځنې ځنې زوینو کې کور کوي او په ډیرو زوینو کې کور نه کوي، نو پر زوی کې کور نه کوي. نو دا حق دورارو چې بس دا لږ فل پاور ورشي او انټینې ولګیږي وي ته نو موبایل کې مونږ یې چې ډیره اضافه پکې وشي چې څومره پکې ډیره کېدای شي عمره خادو خلکو لابم سهولت شي او بل دا کپنو ولا خلکو لابم بس فایده ملو شي. مخکې به لکه 50 روپۍ منټ پہ اخستو، پہلا کې چې روتل 100 روپۍ منټ پہ اخستو، بیا پسې 50 او نو اوس موبایل ډیر ارزان دو خلکو لپاره وزي. نو موبایل باندې ډیره سر پہ وزي، خلکو تو جرونو کورو بورم پہ کیږي او مړی ژوندای رو بیمار پختنې د هر څه سہولت پہ وسرسي ډیر سہولت پہ وسرسي.
د ځای اوسیدونکو په وینا په کال 2013 کې په تیرا د طالبانو قبضې نه تقریبا اوه اته کال وړاندې دغلته د پی ټی سي ځمکې ټلیفونونو فعالیت لرلو، او هغوی به خپل ټول شخصي او کاروباري رابطو لپاره دغه ټلیفونونه استعمالول. د کومې به دپاره به چې هغوی په خپله شخصي خرچه د کور یا تجارتي مرکز سره نږدې د لوړ غر په سر یوه انټینه لګوله، او دغه انټینه به د شمسي بجلی سره فعاله ساتله. خو په کال 2014 کې دغلته د پوځي عملیاتو ترسره کېدو او کډوالو واپسې نه پس دغه د پی ټی سیل نظام امنیتی دارو په خپل ورکه کې واغښتو چې له وجې استعمال ډیر محدود او د کلک څارنې لاندې شو. زاهد تاجران تنظیم مشر محمد شریف یی چې تیراته د لوی سړک جوړېدو او دغلته د سیلانیانو په شمیره کې اضافه سره باید د موبایل فون سرویس هم نور پراخ کړی شي. د تاجر محمد شریف او د تیرا نور اوسیدونکو په وینا کې ټلیفون او موبایل سرویس اوس د هغوی یو لوی ضرورت جوړ شوی، ځکه چې د دې سره هغوی د هیواد د نورو خارونو او خارجي هیوادونو سره رابطې هر وخت به حاله ساتل کېدو کې اسانتیاي. هغوی چې د تیرا ګنښ مې رسیدون کې اوس هم د خلیج او بنور هوادون کې کاروبار او مزدوري کې چاته چې د خپل کورنۍ سره رابطو د پاره د مواصلات یو خ او باوري نظام ډیر ضرورت دی. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، دیبا، خیبر.
د د وایس اف امریکا دیو دا زو چمن ته چرته چی د امن میله لګیدلې دا په دغه میله کې یو شمیر د لوبو او نوري مقابله هم شوې دي. د دیو خبريال نعمت الله به حال راکړي.
د بلوچستان ایالت د امن سپورتس میلې د چوکاټ لاندې دلته په چمن سره د شار کې د باکسینګ د ورجشي لوبي سیالي دلته تر سره شوه. چې په دغه لوبو کې نه یوازې د چمن سره د شار لوبغاړو ګډون درلودي، بلکې د ایالت د نورو برخو څخه هم راغلي لوبغاړو په خپل منځ کې لوبي وکړي. چې دغه لوبي کتلو د پاره په یو زیات شمیر د سیمې خلک سره غونډ شوي وو. د چمن سره د شار سره تعلق لرونکي د باکسینګ پر کمیسه ته یو ستوري لوبغاړی میرویس خان اڅکزی هم دغه لوبو کتلو د پاره راغلی وو. چې په دغه حال دوه چې په دولت کې د باکسینګ لوب ته هیڅ پام حکومت نه ورآړوي. کچيري حکومت لږ پام به دی خو ته راوړوي دغه لوب به نور پرمختګ وکي.
صوبایي ګورنمنت زموږ د درخواست دی چې دا ماشومان د فار د سپورتس اکټیویټیز زیات کړي، دا رقم اکیډمي نه جوړ کړي او د سپورتس سامانونه مشتمو سره سي. موږ د باکسینګ کوو دلته په داسې موټ پرنګ کوو، حالانکه دا غیر قانوني دی. دا باکسینګ په سپورتس کې دا نسته، دا رقم ګلوزونه دي هغه هم نسته، او د کلب دا رقم ډیر شان مشک کمی شکاري. چې دا شان مشته را پرسي بیا موږ سپورتس موږ ګیم نور مختزه
په دغه لوب کې شریک لوبغاړو وډي وته وویل چې دوی دغه لوب د زده په محل په خپل خرص هرڅه کوي. حکومت و نور لوب ته مالی مرستي ورکوي، خو باکسینګ ته صحیح پام نه وراړوي، ځکه چې لوبغاړي ورځ په ورځ دغه کېله څخه لاس اخلي.
موږ په علاقه کې پارک کې ټیلنټ سره باکسینګ سو فوټبال سو کرکټ سو د حکومت سره موږ دا اپیل دی چې موږ ته وخت راي کې موږ ته ټورنمنټونه راي کې موږ د بلوچستان کې ډېر ټیلنټ سره وسیم خان دی پر ورلد ټایټل جنګیږي نور د حکومت سز مور دغه اپیل دی چې موږ ټول میټونه راکې موږ ته سامانونه راکې
د کلب سره ډیر غټ غټ بکسران وته دي لکه سو تیشن ګولډ سدي میرویس خان او دار کم صاحب خان او د بلوچستان پر سطح وسیم سیادی پر ورلد ټایټل باندې جنگی نو دار کم موږ د حکومت سو وس نور ډیر غټ دا توقع ده چې موږ ته شش ټونه میټونه راکې نو موږ د دې ډیر کور ودانی وای
پر کامی سطح باندې د باکسینګ په لوب کې د چمن سره تعلق لرونکي صاحب خان تورجان او میرویس خان ډیر اعزازات ګټلي دي او د علاقې او د صوبې نوم روښانه کړی دی خو دغه لوبغاړي د حکومتي بیغوري له وجې دا وخت د ګمنامۍ ژوند تیرولو باندې مجبور دي دغه وجه ده چې دغه لوبه په بلوچستان په خاصه په چمن کې ورځ په ورځ مخ پر ختمېدو روانه ده نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو چمن
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.